السلام علیکم او ستړی مشي د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر زاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان سپریم کورټ نن د اصغر خان کیس په لړ کې لنډه فیصله اوروله ده. په خبرونه کې به دا هم واورئ په تیرا قبایلی سیمه کې اته وسلوال د پوځي کاروای پر مهال وشي شوي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم د کچې په اړه رپورټ خپور کړی دی. په دې اړه به هم معلومات واورئ. خوول د سیمې او نړۍ د تازه حالاتونه تاسو خبروي د مشال ریډیو همکار پامیر ساحل.
لومړی د مشال راډیو خبري سرټی کې په پاکستان کې سپریم کورټ ویلي د هیواد استخباراتي اداره ایس آی دی په سیاست کې ګوتې نه وهي. د افغانستان په بلخ ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 18 ژوبل دي. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي کېدای شي له لوی اخترا په دې هیواد کې اوربند عملي کړي. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې سپریم کورټ ویلي پخوانی ولسمشر غلام اسحاق خان، د آی ایس آی پخوانی مشر اسد دورانی او د پوځ یو پخوانی مشر اسلم بیگ له خپل سوګند سره غداری کړی ده. سپریم کورټ نن په مختصره فیصله کې ویلي د دې درې واړو کسانو پر ضد دی له قانون سره سمه کارروي وشي. عدالت ویلي د اصغر خان غوښتنلیک د اورېدنې وړ دی. په پریکړه کې راغلي چې په 1988 زیږیز کال پر انتخاباتو د اثر لپاره یونس حبیب 14 کروڑ روپۍ ویشلې وي چې په کې 1 کروڑ سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. فیصله زیاتوي د دې مخه د ترلاسه کولو لپاره آی ایس آی پوځ او ولسمشریز دفتر کار کړی و چې د اساسي قانون تر مخې جرم دی. عدالت دا امر هم ورکړ چې که په آی ایس آی کې د سیاسي مقاصدو لپاره کومه څانګه وي نو باید په سمدستي توګه ختم کړل شي. د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر چارواکي وایي بیګا د شپې پر تیرا د پوځي جیټ الوتکو په بمباری کې اته وسلوال وژل شوی دي. له سیمې د مشال راډیو خبریال ته چارواکو ویلي بمباری د تیرا په اکاخیلو کې شوې ده چې پکې د وسلوالو مرکز هم ړنګ کړل شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي په بمباری کې یو لسی وګړی هم وژل شوی او دوه کورونو ته تاوان رسیدلی دی. په دې اړه وسلوالو لا څه نه دي ویلي. په تیرا او باړې کې له اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې له کبله یې په لکونه کسان بې کوره شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پر ملاله یوسفزی برید د غندلو وړ دی خو باید په شمالي وزیرستان کې له پوځي عملیاتو سره ونه تړل شي. دا خبره تیر ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د ویاند معظم علي خان ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړی ده. د ویل تمه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به په راتلونکو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي خو ده د هغه د راتګ د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان په پېښور کې په یوې مظاهره کې په سیمه کې ترهګري غندلې ده. د ګوند د مظاهره تیر ورځ د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته کړې ده. تر مظاهرې وروسته د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر ارباب مجیب الرحمن مشال راډیو ته ویل پښتونخوا او افغانستان ترهګرو یرغمال کړي دي.
پښتونخوا وطن یا خاص کر دغه ټول سیمه افغان وطن دا د ترهګرو له قوتونو لخوا نه یرغمال ده. په پاکستان کې دننه د ترهګرو قوتونو هغه مرکزونه چې د باجوړ نه واخلي تر وزیرستانه پورې دغه رنګ په جنوبي پنجاب کې او په مریدکې کې چې کوم د ترهګرو قوتونو مرکزونه جوړ کړي دي دا مظاهره د دغه ترهګرو قوتونو په ضد باندې وشوه.
خو په پاکستان کې واکمن بیا له دې انکار کوي چې د دې هیواد پر خاوره د ترهګرو پټن ځایونه دي. د افغانستان په بلخ ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنې په پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. د پولیسو په وینا پیښه په دولت آباد ولسوالۍ کې نن هغه وخت وشوه چې په یو موټر کې خلک د واده لپاره روان ول. د بلخ امنیې قومندانې ویاند شیرجان دورانی وایي په دې پیښه کې 18 کسان ژوبل شوي هم دي. د وای د سړک تر غاړې بم د افغانستان دښمنانو ایښی و چې پر یو ملکی بس وچاودید. په دې کې 15 کسان شهیدان شول چې پکې ښځې سړی او ماشومان شامل دي. په دې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 18 کسان ژوبل شوي هم دي. تر اوسه د پیښې په اړه د دولت مخالفو وسلوالو څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي که چیرې ناټو دوی ته د امنیتي چارو د چټکې سپارنې پریکړه کوي نو افغان پولیس او پوځ دې ته تیار دي چې د هیواد امنیت په خپله سنبال کړي. افغان ولسمشر کرزی دا خبره پرون په کابل کې د ناټو له عمومي مشر اندری فوغ راسموسن سره تر لیدو وروسته کړې ده. راسموسن ویلي افغان ځواکونو ته د هیواد د امنیتي چارو د سپارلو په مهال ویش کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لخدار براهیمی ویلي دی بجر دمشق ته لاړ شي او هلته به د بشار الاسد د حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ د اوربند د عملي کولو پر موضوع خبرې اترې وکړي. لخدار براهیمی ویلي د اوربند ښایي د لوی اختر پر مهال پیل شي. دمشق که څه هم په احتیاط د دې وړاندیز هرکلی کړی دی، خو ویلي دي چې باید دواړه غاړې بیا د دې اوربند درناوی وکړي. لخدار براهیمی ویلي د بشار الاسد مخالفین به د دې اوربند ملاتړ وکړي، خو که د هغه په وینا حکومتي ځواکونه ډزې ودروي. په عین حال کې د سنا په نامه دولتي خبري اژانس ویلي حکومتي ځواکونو د مارت په شاوخوا سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو شمېر مخالفین وژلي او ټپي کړي دي. د جنوبي کوریا د دفاع وزیر کیم کوانګ جین ویلي دي که شمالي کوریا ورباندې حمله وکړه نو د دې هیواد به ځوابي برید وکړي. نوموړي دا خبره نن تر هغې وروسته وکړه چې پیونګیانګ ګواښ کړی و چې که د دوشنبې پر ورځ له شمالي کوریا تللي مخالفین د پوکڼیو په وسیله له سرحدي سیمې د پروپاګندې کاغذونه ورواستوي نو دوی به پر جنوبي کوریایي خاورې ډزې وکړي. تر دې مخکې د روانې اونۍ پر وخت د جنوبي کوریا ولسمشر لی میونګ باک هغه ټاپو ته ناڅاپي سفر وکړ چې دوه کاله مخکې ورباندې شمالي کوریا توغندي ورولي ول. دا ټاپو چې یون پیونګ نومیږي له لانجمن سمندري سرحد سره نږدې دی. د رپورټونو تر مخې لی هلته خپلو میشتو پوځیانو ته ویلي ول چې د پولې ساتلو لپاره دی تر مرګه وجنګیږي او د شمالي کوریا د هرې پارونې دی قوي ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو دوو مشکوکو ترهګرو په اړه د معلوماتو په بدل کې $12 میلیونه جایزې اعلان کړی دی چې په ایران کې دیره دي او له القاعده شبکې سره د تړلي یاغي د تړلې ډلې غړي بلل شوي دي. دا مشکوک ترهګر محسن الفضلي او عادل رادي سقر الوهابي الحربي نومیږي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان سپریم کورټ نن د اصغر خان کیس په لړ کې لنډه فیصله اورولې ده. د پېښور های کورټ قومي او صوبایي اسمبلی ته بیا حکم ورکړی چې د احتجاجونو پر مهال د ورانکاری د مخنیوي په لړ کې د قانون سازي وکړي. یو سرکاري وکیل وایي ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې تقریبا 150,000 ماشومان د تعلیم نه بے برخه دي. د تعلیمي چارو یو کارپوه په دې اړه څه نظر لري؟
من کم مشران دی که آپا صوبائی اسمبلو کے ناستے قومی اسمبلو کے ناستے کو پرواہ نشتا نو میں نے حسن قوم یا دیو سٹیٹ پہ حیثیت پانے غالباً پاکستان کے تعلیم پڑھارے کی اڑدنا
پسواد کی دس کلونو او کالجونو پسطا دا سالانا لوبو میچونا شروع شوی دی. یا لوب غاڑے وائی
ما رسا کشی کی حصا غا صرف بحیثیت کیپٹن نو انشاءاللہ چیزا دیر یو خو تورنمنٹ روان دے زمون ہوم گراؤنڈ مانی ہوم والی وال یو خو تورنمنٹ آغاز شوی دے دیر خوندور میچونو شو دی.
پخبرونه کی ہفتہ وار پروگرام روخانہ مستقبل ہم لرو تا مشال ریڈیو سرو سے دا مشال ریډیو د لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان سپریم کورټ نن د اصغر خان کیس په لړ کې لنډه فیصله اورولې ده. دا وخت را سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیل د ټلیفون په کرخه دی. ریاض ستړي مشي او دا راته وایي چې دا کومه فیصله مخې ته راغلې ده په دې کې څه ویل شوي دي؟
جی ملیحا څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې اصغر خان کیس په حوالې سره کومه فیصله راغلې ده د ټولو ناول چې کوم سپریم کورټ کومه خپل حکم جاری کو مختصر فیصله جاری کړه کې دا حکومت ته ویل چې تاسو دغه سیاستوالو چا چا چې په دې کې پیسې اغستی د هغې تحقیقات وکړي او خصوصا بیا یې پکې نیخ بنېغه د اف ای ای نوم واغستو چې هغه دغه لړ کې پلټنې وکړي چې چا څومره پیسې اغستی دي. دغه شانتې اسد دورانی څوک چې د استخباراتي ادارې مشر او اسلم بیگ څوک چې د پوز مشر په هغه وخت کې د هغې خلاف یې هم چې کم دینو د کاروایي حکم ورکو عدالت ته چې دغه کسانو خلاف ته کاروایو کې. دغه شانتې یونس حبیب څوک چې د مهران بینک مشرو داغه خلاف هم د کاروای حکم ورکړو او دا وته هم ویل شو چې کمه پیسې اغستې شوې دي 8 کروڑ روپے نو هغه به سره د منافع واپس په دغه کې بانک کې جمع کړی شي. د دې سره سره چې کم د هغه وخت صدرو غلام اسحاق خان نو د سپریم کورٹ په خپل فیصله کې دا لیکلي چې هغه د آئین خلاف ورزي کړې ده او نه دي پکار چې ایوانی صدر ته داسې قسمه سیاسي هلو ځلو مرکز وګرځي. ورسره ورسره چې کم اپوزي یا چې کم د استخباراتي ادارو مشرانو چې کم کار کړی دی نو هغې سره هم د ادارو په تقدس یا دغې چې کم احترام دی په هغې باندې اثر پرېوتی دی. نو خو چونکې دا کار د دوی په ذاتي فعل دی په خپل سر یې کړی دی نو لحاظه په دې کې چې کم دی نو ادارې نه دي ککړې او کم خلق چې پدې کې ککړ دي نو د هغې خلاف دې کاروایي وشي او پلټنې دې وشي چې پدې کې کم کم خلق څومره څومره حده پورې ککړ دي. جی
ریاض، دا راته وایي دا کیسه څه ده؟ د دې تاسو وضاحت وکړئ چې اورېدونکي هم واوري.
بالکل، دا د کال 1979 کې چې کله ټولټاکنې کې دی نو د پیپلز ګوند او د هغې چې کوم ملګري ګوندونو د هغې په ضد باندې د آی جی آی یو اتحاد جوړ شو، سیاسي اتحاد جوړ شو او بیا دغه کوم ذکر شوی چې موږ کوم کسان یا اسلم بیگ یا جنرل اسد دورانی یا چې کوم ولسمشر غلام اسحاق خان هغې غوښتل چې د دې د خوښې یا آی جی آی کې چې کوم ګوندونه شامل دي چې د هغې حکومت راشي او دغه شانتې نواز شریف چې کوم دونو په دغه ټول ټاکنو کې مطلب آی جی آی وګټل او نواز شریف هغه د دې بیا مشر یا وزیر اعظم هغه جوړ کړی شو نو دغه پیسې چې کوم 14 کروڑ روپۍ یا دیږي چې دا دې کې پیسې سیاستدارانو اغوستي دي بیا څه نور په مختلفو سیزونو کې لګېدلي دي او د دې مقصد هم صرف دغه چې ټګي وشي په ټول ټاکنو کې او دغه شانتې آی جی آی هغه په واک کې راشي او همدغه وشوه چې کوم د دې مقصد و نو د هغې وروسته بیا وخت په وخت باندې داسې خبرې کېدې چې دا ګنګوسې وې چې یاره دغه ټول ټاکنو کې ټګي شوې ده، دغه کې غلا غلطي شوې ده، خو هیچا هم دا خبره نه منله. بیا په کال 1996 کې یو کیس جمع کړی شو د ایئر مارشل ریټایر اصغر خان د طرفه او مینځ کې دغه کیس ودرېدو، خو د روان کال کې چې کله سپریم کورټ د دې بیا اکشن واغستو او اوس په دې کې دغه فیصله راغله چې په دې کې کومې بیان حلفې جمع شوې د اسلم بیگ او د اسد دورانی د طرفه یا د مهران بینک چې کوم مشر یونس حبیب د طرفه په هغه کې د دې خبرې تصدیق شوې او هغې په خپله منلې وه چې او موږ دا پیسې اغستي وي لپاره موږ اکاونټونه جوړ کړو دا مو په دغه سیاستوالو باندې تقسیم کړې وي. د هغې وروسته دا مختصر فیصله راغله او اوس حکومت ته ویل شوې دي چې هغه د دې خلکو تحقیقات وکړي او د دې خلکو خلاف دې کاروایي وکړي. جی مدیحا،
ډېره مننه ریاض چې تاسو را سره دا تفصیلي معلومات شریک کړل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. دا مشال ریډیو دا د خیبر سرکاري چارواکي وای 13 شپه په 13 اکاخیلو کې د جټ الوتکو په بمباره کې 8 وسلوال وژل شوې دي او د دوی یو مرکز یې هم تباه کړی دی. د سیمینا د مشال ریډیو د خبريال نه معلومات اورو.
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې 13 شپه د خیبر جنسي په لری پرته سیمه 13 اکاخیلو کې د پوځي جټ الوتکو په بمباری کې 8 وسلوال وژل شوی دي او د دوی یو مرکز هم لمنځه وړی دی، خو وسلوالو په خپل لاپدې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا ځایي سرچینې وایي چې په دې بمباری کې یو ولسی وګړی هم وژل شوی دی او ځینې نور پکې جوبل دي او دوه کورونو ته هم پکې زیان اوریدلی دی. یاد دی وی چې د خیبر جنسی په باډه سیمه کې هم د تیری اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او لا هم پکې ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي، خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد هوایی بریدونه ترسره کیږي. د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR د وینا تر مخې د خیبر جنسی د باډې او تیرانا د بدامنی لامل څه د پاسه 3 لک خلک بے کوره شوی دي چې دا مهالي په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ډیری خلک ژوند کوي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې د خیبر په جمرو تحصیل کې هم امنیتي سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي دي او په تیرو 4 ورځو کې د جمرو پولیټیکل چارواکو د وینا تر مخې خواوشا 40 مشکوک کسان نیولې دي او یو شمېر مشکوکې ودانۍ هم ړنګ کړي دي.
تاسو مشال ویډیو ته وګورئ. د پېښور های کورټ کمی او صوبایي اسمبلی ته حکم ورکړی دی چې د احتجاجونو او جلوسونو پر مهال د توڑپوڑ او دورانی د مخنیوي لپاره قانون سازی وکړي. د های کورټ چیف جسټیس فیصله کړې چې د سیاسي ګوندونو لخوا د مظاهرو نه مخکې به لوس اخیستل کیږي چې سرکاري ودانۍ او نورو ملکیتونو ته به نقصان نه رسوي او که داسې نه وي نو په خپله به ذمه وار وي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان نه معلومات اورو.
پیښور های کورټ وفاقی او صوبائی حکومتونو ته حکم کړی دی چې جلسی جلوسونو او احتجاجونو په وخت عام اولس او سرکاري املاکو ته زیان رسولو لپاره دی کوټلي ګامونه وکړي او صحیح قانون سازی دی لړکی وکړي. دا تیرې میاشتې په 28 نیټه د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم سره د مینې ورځ منځلو په موقع رواني او توڑپوڑ کونکو د مقدمې د اوریدنې په وخت پیښور های کورټ چیف جسټیس دوست محمد خان وویل چې دې لړکی د صوبائی او وفاقی حکومتونو مؤثر قانون جوړ کړي چې کومه سیاسي مذهبي یا بل کومه ډله هم څه قسمه جلوس احتجاجی مظاهره کوي نو دغه وړاندې بعد دغه احتجاج کوونکي منتظمین نه دي د لوز اخستل کیږي چې کده احتجاج دوران څه قسمه سرکاري یا د عام اولس مال املاک ته زیان ورسېدو نو دوی به ذمہ‌وار وي او دوی به پوره کوي. د چیف جسټیس د دغه پریکړې په حق له سرکاري وکیل اقبال مومن مشال لیډو ته صدارنګ ویل
د لیډرانو په لاس کې چې کم کسان لوبيږي نو کم از کم دا د لیډرانو ذمہ‌واري ده او لیډرانو لپاره چې دا قانون سازي وشي نو د دې په اړه مخنیوي وشي ولې چې دا پراپرټي
سیاسی گندون مشران تا عدالت دے پریکڑتا اس نظر کوي. دا جماعت اسلامی دا خیبر پختونخوا قائم مقام امیر شبیر احمد خان مشال لیڈو توائی
رسول والی سره دینی جماعتونو کوم چې مظاهره وی او جلوسونو په یوه کې نه شي بغې نه پس دا شي او ای کې غلو ډاکوان لر څنګه خلک را نه او ای خپل مرزي مطابق چې زه تور پولم کړی او لوټ مارم کړی دی چې دا په قدر په نظر پورو دا د رښتینې اسره ده او انتظامیه حکومت هم دې طرف ته متوجه کول پکار دي.
هم دې لړ کې د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا سینر صوبای وزیر رحمداد خان وایي چې د ملکی حالات لوځي اولس ډېر ناقلار دي او اکثر جانکاری ددا سے مکونا غلط فائدہ اخلی
یو کو زمند ملک حالات او دغه تاسو له چپدی کې ایموشنل خلق رانو دي په دې مذهبي جنون دي یو داسې پرسنلټی کلیش په دې میلس کې داسې ډېر دي مور خلق دا شان رسول ګستاخی ته په دې کې داسې خلق رانو دي چې دا ډېر د شرم او زمند کم مقصد د پاره کم دغه نړۍ دنیا ته ښکار نه شو. دا مخکنه یو قانون شته داسې نو که قانون نه مینو دا دی خلاف
یادونه ول دا چې 13 میاشتې چې می پورس په 28 نیټه په سرکاري کچ د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم سره د مینې ورځ منځلو په موقع احتجاج کوونکو په خور خار کې د ماشومانو پارکونه یو شمېر شخصي او سرکاري ودانه او سینماګانو ته اور ورته کړو او دغه رنګ پولیسو سره په نښته کې هم مرګ شوبله رامخته شوی و. شبیر احمد جان مشال ریډیو په خور
دا مشال ریډیو دا
ملګری ملتونو وای پاکستان کې خواشای او 50 لک ماشومان د تعلیم نه برخه دي او دا چې په تعلیم او د سره په تړلې چارو ډېرې کمې پیسې خرج کیږي. د تعلیم په حواله د ملګری ملتونو نړیوال رپورت پرانستي دستوره د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې وشو چې پاره نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیل را کوي.
د تعلیم کلتور او ساينس د پاره د ملګری ملتونو د ادارې یا یونیسکو د تعلیم په حواله نړیوال رپورت د پرانستي دستوره د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې وشو. په دې موقع د یونیسکو پاکستان کې مشر ډاکټر کوزوی کینګاتا د یونیسکو د ډایرکټر جنرال میرمن ایرینا بوکو هغه بیان وړاندې کړو چې پکې دغه دستوره ملالی یوسفزای ته پیرزو کړې شوې و. دې دوران ویل شو چې رپورت ښایي پاکستان کې یو 50 لک ماشومان سکولونو ته نزي چې پکې درې شپې فیصد جنکی دی. دغه رنگ تر دوا ویا لکو زیات ماشومان چې پکې 18 لک جنکی دی هم د پرایمری نه برا تعلیم نه ترلاسه کوي. پاکستان کې د لیک لوس شره په حق لا چې کله مشال ریډیو د تعلیمی چارو د کارپو او کوهات په هنتون وایس چانسلر ډاکټر ناصر جمال نه تپوسو کو او دا هم چې د دې با سو نقصان وی نو هغه وی
دا خلاص دي چې نن خو به څه پته نه لګي چې دې با نقصان سکیږي او موږ من حاصل قوم د سبا سوچ اړه کوونه نه مکړه مخکې او او چې من کم مشران دي کغه په صوبایي سملو کې ناس کې قومي سملو کې ناس کې خو پروا نه شته نو من اصل قوم یا دی یو سټیټ په حیثیت باندې غالبا پاکستان کې تعلیم پرایورټي اړدنه
دغه رنګ د تعلیمي چارو یو بل ماهر پوهان او خبريال شیرالم شنواری وای چې د تعلیم کمزور معیار حق نه ملاويدل او غربت مور پلار په دې مجبوروي چې خپل بچی د سکول په ځای کار کسب ته ولېږي د زیاتوي رپورٹ کے ویلی شوی دی چې کال 2008 نه هم کې پاکستان کې د تعلیم د پاره ځان لکړی شوی بجټ یوازې 1% په پېښورانه خوالی لګول شوی دی چې پکې د استادانو روزنه هم شامل ده او باید چې دا زیات کړی شي ځکه چې په تعلیم لګول شوی پیسې په خپل د معاشي ګټو او استحکام په شکل کې بیرته ګرځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې له پاکستان غوښتنه کړې چې د سکولونو زده کوونکو او پوستازانو د وسلوالو لخوا بریدونو مخه ونیسي. بلخوا د بشری حقوقو کارکونکو وایي که څه هم د قبایلي سیمې خلک خپل ماشومان زده کړو لپاره لیږل غواړي، خو ځینې عناصر په دې لاره کې خنډان راپورته کوي او نه غواړي چې ماشومان روښانه مستقبل ولري. د مشال ریډیو همکار ګلیاز دا موضوع له بشری حقوقو له کارکونکو سره څېړلې او دا رپورټ یې تیار کړی.
د بشری حقوقو د سر نړیوالې ادارې وایي په پاکستان کې نن سبا سکولونه تر ټولو خطرناک ځایونه جوړ شوی دي. دغه سازمان د ملګرو ملتونو د شمیرو په حواله وایي چې تیر 2011 کال کې 1250 سکولونه په جزوي توګه او یا په مکمله توګه تباه کړی شوی دي. د بشری حقوقو د سر ادارې تر مخه روان 2012 کال کې تر اوسه پورې په 96 سکولونو د حملو رپورټونه ترلاسه کړي دي. په اسلام آباد کې د بشری حقوقو کارکونکو سمر من الله وای چې په خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو خلک غواړي چې د دوی ماشومان سکولونو ته د زده کړو لپاره ولېږي.
څوک دې کوم چې دې ټول خبرې له دومره ډېر نقصان رسول غواړي اخ زموږ ټولو مینځ نه څه کسان دي او موږ چې کله پورې دا خبره نه ګڼو چې دا زموږ مسله ده او د دې خلاف به موږ یو درېږو، موږ به د دې خلاف آواز اوچتو، تر هغې پورې به دا سکولونه دغه سې تباه کیږي او هیڅوک به دا همت نه کوي چې دې بیسک یو حق لا دیو آواز اوچت کی او دا وی چې نه دا خو نه زمونږ اسلام خلاف دی، نه زمونږ کلتور خلاف دی، نو دا ولې کیږي؟
د بشری حقوقو کارکونکو سمر من الله په وینا د دې مسلو هوارول لپاره په ټولنه کې د نه کار کول پکار دی. د بهر نه بسوک ناراضي چې دغه مسله هواري کړی. همداراز د بشری حقوقو د سر ادارې د پاکستان سانګي مشر علي دایان حسن وای پکار د پاکستان حکومت د زده کوونکو، استادانو، سکولونو او د بشری حقوقو کارکونکو د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي. خو په لاهور کې د پاکستان پخوانی د قانون وزیر او د بشری حقوقو کارکونکو اقبال حیدر وای په پاکستان کې موجوده اړیکړې د پخوانی فوزی حکمرانانو د پالیسو نتیجه ده.
جب سے پرویز مشرف آئے تھے بلکہ اس سے پہلے جنرل ضیاء کے دور میں بھی طالبان
کله چې پرویز مشرف راغلی وو بلکې د زیاله وختونو طالبان ډیر هڅول کېدل. په دې کې ټول هغه جهادي ډلې چې په کشمیر او په نور ځایونو کې عملیات کوي شامل دي. دا ټول یو دي، د دوی مسلک یو دی او مخه یې ترهګري ده. دغه عناصر پر پاکستان قبضه کول غواړي او د پاکستان سیاسي او پوځي حکومتونه د زیاله وخته له دوی سره مرستې کوي. سیاسي او مذهبي مشران د طالبانو پر ضد خبره نه کوي او د دې خبرو له کبله دوی ته حوصله ملاوږي. طالبانو پاسوونه سکولونه په خیبر پښتونخوا کې تباہ کړی دي او کله هم مذهبي ګوندونو د دې مخالفت نه دی کړی.
مذهبي جماعت جن کا میں نام لیا یہ کبھی اس کی مذمت نہیں کرتی.
د بشری حقوقو کارکونکو اقبال حیدر زیاتوی چې د پاکستان په الکترونیک میډیا د مذهبي ګوندونو مشران هر ورځ ناسوي او چری هم د طالبانو پر ضد خبره نه کوي. د بشری حقوقو د سر نړیوال اداره وای چې د سوات 15 کلنه ماشومه ملاله یوسفزی وسلوال طالبانو په دې خبره ویشته چې د جنکو د تعلیم وکالت یې کولو. د بشری حقوقو کارکونکو سمر من الله وای چې په پښتنو ټولنه کې چری هم په ماشومانو او په خزو بریدونه نه کیږي.
پښتنو کې کلتور کې هر همیشه یوې لور یا خور له ډیر زیات عزت ورکړی شوی دی. خدا اوس چې کوم بدلون بنده ویني نو هغه کې بنده دا ګوري چې نه خو اسلام سره څه تعلق دی نه پښتون ولی سره څه تعلق دی، نو دا آخر بدلون ولې راځي او دا څوک غواړي چې دا پښتانه دی خپل ښه چې کوم خبرې دي هغه دې هم پرېږدي یا د اسلام چې کومې ښې خبرې دي هغه دې هم پرېږدي.
د بشري حقونو کارکوونکي او نړیوالې ادارې په دې اند دي چې په پاکستان کې سکولونه تباه کول پر ماشومانو زده کوونکو او پر استادانو بریدونه په دغه هیواد کې تعلیمي نظام لپاره لوی ګواښ دی او دا نه یوازې د ماشومانو زده کړې متاثره کوي بلکې دوی یو روښانه مستقبل نه محرومه کوي.
تاسو د ګلایا سره رپورت واوریدلو. ګلمینا په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکي ملاله د ځوانانو او په خاصه توګه د هغه جینکو لپاره د امید علامت جوړ شوې ده چې د زده کړو په وسیله د خپلو خوبونو د رښتیا کولو اجازه ورته نشته. د مشال ریډیو همکار شاهین بونیری د دغه مقاله مهم ټکی تاسو ته وایي.
ګلمینا په ډیلی ټایمز کې لیکي قاضي حسین احمد او د حکومت د بندیز دلان د راغري مذهبي ډلې حزب التحریر او د خلا سیاسي ټولګي او ګوندونه په خپل بیانونو کې داوه کوي چې په ملالا یوسفزای برید په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لپاره لار هوارول دي او یا دا چې په ملالا په برید کې بهر ملکیان ککړ دي. ځینې خلک د ملالا داسې تصویرونه خپروي چې پکې هغه د امریکایي چارواکو سره لیدل کیږي. دې تصویرونو د خبرولو مقصد د ملالا پر ضد منفی پروپاګاندا ده. ګلمین وړاندې لیکي ملالا د ځوانانو په خاص توګه د هغه جنکو لپاره د امید علامت جوړ شوی دی چې د زده کړو په وسیله د خپل خوبونو د رښتیا کولو اجازه ورته نشته. ملالا یو عام جنه ده خو هغه چې د تعلیم د حق لپاره څه کول هغه غیر معمولی وو. د هغه خوشبختی دا ده چې د خپل کورنۍ مرسته ورته ترلاسه ده. طالبان د هغه مرسته نه پویره کې دي کوم چې د ولس له خوا د هغه سره ده. هر یو تن هغه خو خوله کړه چې هغه په خپل اسانه جبه کې سرګندونه کولې او هغه د طالبانو د زور زیاتی پر ضد کلک ولاړه و. ګلمینه لیکي ملالای غختل چې هر جنیز دکړی وکړي او دا یو نیک مقصد ده. هغه ټول خلاصي چې په ملالا تورونه لګي په اصل کې د هغه مجموعي دریز نه پویره کې دي کوم چې ټول ولس د هغه ذهنیت پر ضد خپل کړه دي کوم چې د ملالا جون نغواړي.
دا مشال ریډیو دا
تیر روز جمعیت علماء اسلام پاکستان په بلنه د مشری ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل د بحالولو په مقصد یو اجلاس شو. خو د ام ام اي په بحالی کې جماعت اسلامي او سمیع الحق روپ نه دي شامل. په غونډه کې په موجوده امنیتی صورتحال سیاسي او معاشي چارو باندې خبرې اترې شوې. دا چې جماعت اسلامي په دې باندې سوای او جمعیت علماء اسلام سره دریس لري په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار سیرت زهیر تفصیل لري.
د مذهبی ګوندونو سیاسي اتحاد ام ام اي یا متحده مجلس عمل تقریبا د 50 کالو د مودې پس د جماعت اسلامي او د جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق ډلې بغیر د بحالولو فیصله شوې ده او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وینا ده چې د لوی اختر وروسته به دوی په باقاعده توګه د ام ام اي د بحالۍ اعلان کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ګروپ سینیټر غلام علي د جماعت اسلامي بغیر د ام ام اي په بحالۍ وویل چې ام ام اے د جماعت اسلامی لوجه مات شوه دے نو مونږ زکا د دې بغیر د دې د بحالی اعلان وکړو دے وای
الکه خو ام ام اے مات کړین تاسو د فال غیر فال کړین تاسو اصلي خبره وو قاضی حسین احمد د ام ام اے صدرو دا دی یو ریکارډ وخی چې ر ام ام اے یو فیصله کړی او نور جماعتونو نه منلی کړی نو قاضی صاحب استعفا ولی نه ورکوله نو هغه چونکه وس دا و چې چا فال کړی به بده باس کې نو مخکې به ګورو دا د ایجنسو په پیرول باندې دی ایو وسم جو تا چې ګوره دا د ایجنسو پیرول
دی پترس کې د جماعت اسلامي نائب امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې د جمعیت علماء اسلام فیډل غونډه خود ډیر وخت راسي را روان وي خو د لړکی مولانا فضل الرحمن چرې هم جماعت اسلامي په اعتماد کې نه دا غستي دی زیاته وی
دا چې کوم تورن اعلان دی کړه ده دغه ام ام اي خو په 2008 کې هم وو دا خو بحالو البته دا چې د اوسنی کم هلې زلې یا اجلاسونه راوختي د جماعت اسلامي دین پدې کې په اعتماد کې نه دی اغسته. اتحاد مطلب خدای چې هغه کې بتول کارونه په مشوره ای. البته دا خبره ده چې پرس کدی ایم ایم ای جوړم کا د جماعت اسلامي نه بغیر ده، خو بیا هم کچرته د الیکشن مقرراتي کوشش ودای چې د دینی جماعتونو و د یو بل په مقابله کې نه او د دې په منځ کې بهرحال یو تفاهم او یو انډرستانډینګ موجوده.
د ذکر ورده چې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په دوره حکومت کې مولانا شاه احمد نورانی، مولانا فضل الرحمن، قاضی حسین احمد، ساجد میر او نور د مذهبي ګوندونو مشرانو د ټولو مذهبي ګوندونو په شریکه متحده مجلس عمل ګوند جوړ کړی وو، کوم چې بیا وروسته د دوی ترمنځ د اختلافاتو له وجې مات شوی وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر سلور نیمه بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه د پامیر ساحل نورو.
په پاکستان کې سپریم کورٹ ویلي د هیواد استخباراتي اداره ایس آی ډی په سیاست کې ګوتې نه وهي. د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کې د پوځي الوتکو په بمباری کې اته وسلوال او یو لسی وګړی وژل شوی دی. د افغانستان په بلخ ولایت کې د سړک غاړې بمی چاودنې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. پاکستان ویلي په شمالي وزیرستان کې باید د عملیاتو موضوع پر ملالې له حملې سره ونه تړل شي. په ختیځې آسیا کې دواړه کوریاګانې پر یو بل د پوځي حملې ګواښونه ورکوي او چین له جاپان سره د ځمکنۍ لانجې په ترڅ کې بحري پوځي تمرینونه کوي. د دې له کبله په سیمه کې کړکېچ پراخه شوی دی. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي کېدای شي له لوی اختره په دې هیواد کې اوربند عملي کړي. او امریکا د القاعده د هغو دوو غړو په سر د $200 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی چې په ایران کې میشت دي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار ریاض مسخیل نو اورو چې په پاکستانی کورنۍ ورځپاڼو کې د بیلابیلو اداریو مهم ټکي څه دي.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته ګورو نو هرې ورسپانې د خپل خپل پالیسۍ مطابق ادارې لیکلي دي. د کې د اردو ژبه ورسپانه ایکسپریس پر ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری د پاکستان او چین ترمنځ د دوړخیزه تعلقاتو، سرمایه‌کاری او دفاعي تعلقات نور مضبوطولو باندې زور راوړی دی. ادارې لیکي چې صدر دا خبره د چین راغلي د چینی کمیونیست پارټي د ډلې سره خبرو کې وکړه. ادارې وړاندې وایي چې په دې موقع د ډلې مشر مستر لی وې چې چین به د انتها پسندۍ او ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان مرسته کوي او چرته چې پاکستان د ترهګرۍ ښکار دی هلته چین هم د دې سره مخ دی. نو دا رنګ به د دې لعنت ختمېدو لپاره چین او پاکستان په ګډه هلې ځلې کوي. ادارې زیاتوي چې د پاکستان او چین ترمنځ چې کمی د سرمایه‌کارۍ خبرې شوې دي باید چې حکومت د دې مثبت ځواب ورکړي چې دا رنګ د چین سرمایه‌کاران پاکستان کې سرمایه‌کاری وکړي او د پاکستان معیشت ښه شي. دغه شان د پېښور نخبرېدونکو د اردو ژبې ورځپاڼه آج خپل اداریه کې وایي چې چودري نثار علي خان او شیخ رشید داسې اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګنې حکومت غواړي چې عامه ټولټاکنې اوزنډول شي او د دې مقصد د پاره دوی شمالي وزیرستان اپریشن کول غواړي. خو بل طرف ته د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی د فارمیشن کمانډرانو غونډرستو خپل سفارښتونه حکومت ته ورکړي دي او د دې سره سره داخله وزیر رحمان ملک هم وایي چې د اپریشن پریکړه نه ده شوې او دا به پوز او حکومت په شریکه کوي. ادارې وایي چې د حکومت لخوا د ټولټاکنو د ځنډ په ضد د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو او بیا په 13 د ایوان نه بهر لکه جماعت اسلامي، تحریک انصاف، سندي او لوچ کمپرس ګوندونو خود تحریک دړه کړی دا. اداریا اخره کې وایي چې کم خلک د ټولټاکنو د ځند خبرې کوي باید چې دوی خپل خبرو او سوچ ته فکر وکړي ځکه چې ملک د جمهوریت د ودی او بقا لپاره ضروری ده چې عامه ټولټاکنې په خپل ټاکلي شوی وخت وکړي شي. او د دې ترڅنګ مشرک رسپانه خپل اداریا کې وایي چې د ژمي شروع کې دو سره سم باید چې د پیښور ځلې او ټاون انتظامیه د ماشو وجلو سپری کړي وي خو تر اوسه چې اکتوبر د نیمه نه اوړېدلې دي لا هم د انتظامیه د اړخته هیڅ پام نشته او پیښور خزو سن کلیوالو سیمو کې د ملیریا او ډنګي پرنګ د نورو بیمارو خطرې سر راپورته کړي دي. ادارې وایي چې داسې حالاتو کې باید حکومت زر تر زره موثره تنظیمات وکړي او د ماشو وجلو د پاره کوسه په کوسه سپری وکړي چې ورسره ماشي او د دې جالې ختم شي او اولس د یو نوي عذاب نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان قبایلي سیمو کې بهرني ترهګرو شمیره تر 23,000 پورې ده او وزیرستان د ترهګرۍ نړیوال مرکز ګرځېدلې دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې د افغانستان د مالی خسارې په اړه لیکنه خپره کړې. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د ګلای اسنورو.
د برتانیا دی ټایمز ورسپانه لیکي امریکا د پاکستان قبایلی سیمه وزیرستان د ترهګری نړیوال مرکز غړي او سروروغه د دغه مرکز سره نږدې ده. د پاکستانی طالبانو شمیره شاوخوا دیش سره ده. په دې کې بهرنی اسلامي ورپکی پنجابی طالبان، القاعده، حقانی ډله او د افغان طالبانو مشران په مقامی کورونو کې پناه اخستی ده. ورسپانه لیکي د 2009 کال د جنوبی وزیرستان اپریشن په اړه ګمان کیږي چې دغه سیمه له ورپکو څخه پاکه کړې شوې ده، خو په پاکستان فشار دی چې په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. نو دا ښکاره خبره ده چې ورپکې تر اوسه پورې په آزادانه توګه په دې سیمو کې ګرځي. ورسپانه لیکي د پاکستان فوج په وزیرستان کې کاروبار شروع کول غواړي. همدغه شان د اټلي په مرسته د زیتونو ونې لګولو پلان لري. ورسپانه زیاتوي چې د بدلون نښې موجود دي. یو یو لسکلن د سکول ماشوم نه دا پښتنه وشوه چې په ملاله د بریت په اړه هغه څه فکر کوي. نو د ماشوم جواب وو چې ملاله ډیره بهادره جنۍ ده او په دې خبره دی ونه زورول شي چې هغه سبق ویل غواړي. بلخوا فارن پالیسي مجلې کې افغانستان سره بې دریغې بهرني مرستې کیږي. په یو لسکلنې جګړه کې امریکا او د هغه ملګرو له افغانستان سره په اربونو ډالرو مرستې کړي چې په نتیجه کې یې نړیوالې مرستې د افغانستان د اقتصاد مهمه برخه ګرځېدلې ده. نړیوال بانک وای د دغه مرستو یو عامل دا جوړ شوی چې افغانستان د اقتصاد زیاته تکیه په بهرنیو مرستو ده. د مثال په توګه یوازې په 2010 کال کې د پرمختیایي پانګې په مت کې افغانستان ته 15.5 ډالر ورکړل شوی وو. دا د افغانستان د کورنۍ پیداوار برابر ده. د دې ترڅنګ په 2010-11 کال کې 9.4 ډالر په ولسی برخو کې لګول شوی او 1.15 ډالر د محصولاتو نه ترلاسه شوی. د مجلې په خبره دا هیواد د مالی خسارې په لور روان دی او نړیوال ټولنې هم د 2016 کال پورې د ځواکونو وستلو نه وړاندې خپل خپلتیا کمه کړې ده. مجللې کې کچره د پیسو نشوالې رامنځته شي نو د دې سیاسي نتیجې به څه وي؟ د دې په جواب کې مجللې کې په وختي توګه نړیوالو مرستو د کابل امن په بیا خسته دي، خو زیاتره سیاسي جوړجاړي تر هغه موتل ښکاری کیږي چې کله افغان ځواکونو ته امنیتی چاري وسپارل شي. مجللې کې امداد نه فائدہ خصو لپاره افغانانو ته همکاري کول پکار و. د بلګې په توګه د کابل بانک چې د هغه سترو افغان ټیکدارانو سره تړل شوی و چې امریکایي او نړیوالو ځواکونو ورته روزګارونه ورکړي وو او چرته چې د سیالو کاروبارو ډلو ترمنځ همکاریو له دغه بانک نه نږدې 1 بلین ډالر قرضې اخستلو او بیا دغه پیسې له هیواد نه د بهر وستلو ته لار جوړ کړه.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو د ګلیاز نو اوریدله. د خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ولسی پاسون د پراخېدو تمه لري. همدارز افغانان هم د طالبانو لخوا د سکولونو د بندیدلو او نور عملیاتو له وجې ستړي شوي دي. د دې رپورت نورې برخې د اسرار علم ومن نه اورو.
رپورٹ کې راغلی دی چې پتیرس پر لیکي د افغانستان په سل ملي علاقه کې ځای اوسیدونکو د افغان او امریکایي سرتیرو د ملاتړ نه بغیر د وسلوالو طالبانو پر ضد وسلوال پاسون شروع کړو. امریکایان ته ملري چې افغان چوراکي به په کونساب سیمه کې د معمولي نویت دغه وسلوال پاسون یو لوی غورزنګ باندې بدل کړي. کله چې چیلدې سره هغه سیمې هم آزاد کړې شي چې پکې د ناتو او امریکایي ځواکونو لخوا د یو لس کلونو د عملیاتو باوجود د وسلوالو طالبانو غلبه ده. په غزنی ولایت کې ځای اوسیدونکو نه غواړي چې بهر خلکو ته خپلواک ورکړي، لکه دوی نه غواړي چې طالبان امریکایان او افغان چارواکي پر دوی اختیار ولري. امریکایان دا روایت قوی کول غواړي او تم لري کې د شي له دې سره لوبه بدل شي او کنور څه نوي نو کم اسکم دا به وشي چې طالبان به له یو نوي مزاحمت سره مخامخ شي. په عین حال کې امریکایان غواړي چې څوک دغه افغانان په دې مطمئن کړي چې د افغان حکومت پلوي وکړي، ځکه چې دا بل څوک نه دی بلکې د دوی خپل خلک دي. د افغان پوځ مشر امریکایي مشاور بریګیډیر جنرال جان چلټن چې په عراق کې یې ورته پاتونه په خپل سترګو لیدلې دي وایي چې په ځینو حالاتو کې طالبانو سخت عکس العمل ښودلې او د ولسی پاتونو مشران یې وجلې دي، خو د دې باوجود دغه تحریکونه دوام لري او طالبانو ته یې لوی زیان اړولې. امریکایي پوځ جنرال په 13 اونۍ کې د غزنی په اوبن ولسوالۍ کې د یو پوځي مرکز دوره کړې وه. اوبن او ګیلان ولسوالۍ امریکایي پوځانو خوشی کړي او د دغه خلاف د ډکولو لپاره نیم پوځي افغان پولیس ورلېګل کیږي. ورته امریکایي پوځي جنرال چلټن ویلي په دغه سیمو کې د طالبانو ضد فشار زیاتولو لپاره باید چې نور نیم پوځي افغان پولیس هم ورولېګل شي. د افغان سرتیرو امریکایي مشاور چارلټن وای چې امریکایي پوځیان او د دوی ائتلاف غواړي چې د ولسی پاڅون غړي په یو مبارزه کوونکی قوت کې بدل کړي. زنو بیا دغه پاڅونونه په 2008 کال کې په عراق کې د انبار پاڅون سره موازنه کړي دي. په دغه پاڅون کې سنی مسلک عرب قبایل د القاعده ضد د امریکایانو ملګري شو. امریکایانو دغه قبایلي جنگیالو ته وسله او پیسې ورکړي او هڅه یې وکړه چې په عراقي سرتیرو یې ور بدل کړي. همداراز په افغانستان کې د ورته ترس پاڅون په لومړي ځل د اندړو په ولسوالۍ کې شروع شوی و، خو یو بل امریکایي پوځي چارواکی وایي چې دې کې به لا هم ډېر وخت لګي. دا پاڅون به له یو کلي څخه بل کلي او له یوې ولسوالۍ څخه بلې ته خورېږي او دارنګ کېدای شي چې تر کلونو پورې هغوی ته ردي نتیجې مخې ته ورنشي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سوات کې د سکولونو او کالجونو سالانه لوبو مقابله شروع شوې ده چې پکې یو سل اته اتیا لوبډلو برخه اخیستې ده. دغه لوبې به د نومبر د میاشتې شپږمې نیټې پورې دوام لري. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د نور تفصیل سره.
د سوات تعلیمي محکمې د سوري لاندې بیلبل سمو کې د های سکولونو او کالجونو سالانه لوبې د 13 اکتوبر څخه شروع شوې دي. د چارواکو تر مخه دغه لوبو کې د ټولي ضلع نه یو سل اته اتیا لوبډلو برخه اغستې ده چې پکې بیلبل لوبې لکه فوټبال، هکی، کرکټ، والیبال او د ځغل لوبې شامل دي. دغه لوبو مقابلو کې په سونو زده کوونکو برخه اغستې ده. په دغه اړه باز د کوونکو مشال ریډیو ته وویل،
زما عامر عبدالله نوم دی، زه سوات اسپیس کالج سوات نه تعلق لرم. جی ما رسا کشی کې حصہ غ صرف به حیثیت کیپټن، نو ان شاء الله چې دا ډیر یو ښه ټورنمنٹ روان دی. زمو هوم گراوند باندې هم والیبال یو ښه ټورنمنٹ آغاز شوی دی. ډیر میچونه پکې وشولو، ډیر خوندور میچونه وشو. جی او زمو رسا کشی کې هم ټورنمنٹ سٹارټ شوی دی 18 نه کنه. جی او سبا ان شاء الله زمو یو میچ دی.
زما نوم جی سہیل احمد دی، زه بیڈمنٹن ایز اے کیپټن پلیئر یم. مون خو جو سٹڈی کو کنه جی سبق وایو. دا به کی یو ټورنمنٹ راغی نو مون پر اس کالم پر ټورنمنٹ کی ساغه سو سکالیو ما غسیرا. دا وای چی سبق نا یو طرف ته شو مونږ نو دا به کیم دیو ریفریشمنٹ ونت شي او بل دا چی سبا دا لو بچین دا یو دا امن پیغام مون راوړي.
د سوات یو شخصي تعلیمي ادارې مشر خلیل الله قاضي وای چې مونږ هر کال دغه لوبه ته خپل سکول کې د والیبال لپاره میدان او سانتیاګانی ورکوو، ځکه چې دغه لوبه د زده کوونکو سره سره د پاکستان لوبه لپاره هم ډېری ګټورې دي.
سکول کالج استری دا زمونږ د نېشنل ټیم لپاره د نرسری کردار ادا کوي. نو د سوات نه تاسو که خیال کړی رحیم خان او دغه پاکی کې تلو، داسې په کرکټ کې جمال الدین لاړو، مختلف کسان لاړل، په والیبال کې تلی دي. نو امید دی چې په مستقبل کې هم دا د پاکستان د ټیم لپاره د سکول کالج ټورنمنټ سي دا د نرسری کردار ادا کوي او د دې علاقې نه د قومي سطح باندې نمائندګي وشي.
د دغه لوبو مقابلو سرکاري چارواکي او د والیبال امپایر محمد زاده وای چې د لوبو مقصد نوې کول راتلونکي وخت ته تیارول دي.
موږ دا کوشش کوو چې را د سیو انوایرنمنت ته پروواید کو چې راتلونکي ژوند لپاره تیار شي، چې لکه دې کې پرس کړي شي عملی میدان ته وزي، نو د یو ښه قوم خدمت کول شي او لکه د امن او د یو اتحاد او د رووالۍ په سنس کې چې دی د دې خپل مخکینی ژوند د کم دغه چګړې سیاحت حاصل کړي، هغه پای کې دغه خرج کړي خپل انرژي.
د سرکاري چارواکو درمخه د سویات بیلبل سمو کې لکه مټه، کابل، منګوره، بریکوټ او نور برخو کې دغه مقابله روان دي چې د نومبر شپږمې نیټې پورې بعد دوام لري او په اخر کې به بریالي لوبغاړو ته انعامات ورکول لپاره یو لوی دستوره کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په خوست کې د ګڼو شاعرانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ لخوا د راتلونکي لوی اختر د رارسېدو په ویاړ یو اختریزه مشاعره ترسره شوه. په یاده مشاعره کې یو شمېر کسانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه، طنزیه بیتونه او هایکوګانې ولوستې. په اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د مرکز او اطرافو په لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د مدني ټولنې فعالینو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه. نوموړي مشاعره چې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ په نوښت ترسره شوه، یو شمېر شاعرانو پکې خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل چې د حاضرینو لخوا په چکچکو او تودو احساساتو بدرګه کېدل. په دې ناسته کې د یو شمېر شاعرانو لخوا د ترنم په انداز د شعرونو وړاندې کولو مشاعرې ته لاپسې ښکلا او خوند ور وباخه او طنزیه بیتونو د مشاعرې ګډونوال تر ډېره خوشحاله وساتل.
هسې خو په کال کې څوک د خوښې سړی نه ویني،
ګورم خو یې ځکه چې اختر کې راټول شوی یو. کمی بندی اراده بیا زلمو کې وغځېدې، نو د غیرت چیغې به ډېرې ملالۍ وهي.
نه مې تش هېرولی، نه زما له خیاله وځې، ځا په خلا به شو جانانه، زه هم ستړی ته هم ستړی.
په دې دنیا کې په دوزخ باندې هم صبر ښه دی، چیرته چې نشي درته خانه په غذاب خاورې.
زمون پسیمو یو خبر راغلی، سپینه رڼا ته لکه لمر راغلی، خلکو کالی هم ورته کړي خدایا، لکه چې کلي ته اختر راغلی.
د تورو سترګو په مورید لاندې کیسې ولیکئ، کادوره نوي سبو بیا ټپې ولیکئ. د ورځو حال د تبلیغي دی، ولې داسې یایي چې دوې دوې درې درې میاشتې راغ دی رده ولیکئ. بل خطونه مرضی خو زه پرې نه پوهېږم، سم املا لیکئ داسې.
د مشاعرې یو شمېر ګډونوالو په ښکلې بڼه خپل غزلونه د ترنم په انداز ولوستل چې دا شېبې د حاضرینو لپاره ډېرې په زړه پورې وې.
د انسانیت کدخ پو وینې سرتا لاړې درتا، ای د پختون په خاورې جنګالې ونې باندې کړه ما ډېر ډېر می ما کې گال څنګا لے ونے باد کڑا ما
دازل کا پسر شڑے کھیرا غلما جنے دخاریو باغ رئی زکڑام پانے دا گلاب در تنکری زکڑام کے نچ شبے دے اختری زکڑام گلاب
سودا حیدر خیل د هیواد پال ځواک د ټولنیز بنسټ په استازیتوب تیاری څرګند کړ چې په راتلونکي کې به هم دا ډول مناسبتي محفلونه، مشاعرې او نورې ادبي ناستې ترسره کړي.
د هیواد پال ځواک دا هڅه به هم داسې روانه وي او موږ به هڅه کوو چې دوی ته په خپل وخت کې نه یوازې مشاعرې بلکې د تل په شان به نورې مناسبې غونډې هم برابرو.
شاعر او د نظر خاوند طالب منگل په بیلابیلو مواردو کې د شاعرانو او فرهنګیانو را غونډول، د دوی ترمنځ د اړیکو د پراختیا، د افکارو او نظرونو د بیان او د ځوانو استعدادونو په روزنه کې اغیزمن وبلل.
اختریزي مشاعرې یا دغه سنور مشاعرې چې په هغې کې لمانځنه کېږي یا د یوې خاصې ورځې لپاره جوړېږي، هغه مشاعرې د ځوانو شاعرانو دپاره هم د ورځو د لمانځلو په برخه کې ډېرې ګټورې دي.
یاد دې وي چې په خوست کې د ملي مذهبي او تاریخي ورځو د خېل مانځنه لپاره مناسبتي ناستې او هنري محفلونه جوړېږي چې د دې سیمې ډېری خلک پکې په خورا لیوالتیا برخه اخلي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
دا پاکستان حکومت په پېښور یونیورسيټي کې د قبایلي مطالعاتو مرکز یعنی فاتا سټاډي سنټر په نامه یو اداره جوړه کړې ده چې د دې سیمې د سیاسي، سماجي، کلتوري او معاشي اړخو مطالعه او تحقیق وکوي. د دې ادارې په اړه مو په نور تفصیلاتو زموږ همکار منور شاه د نن په روښانه مستقبل خبرونه کې خبروي.
په قبایلي سیمو کې خلک لا د وړاندې راهیسې د ډیرو مسلو سره مخ وو چې په دې تیرو سو کلونو کې د ناامنۍ او ترهګرۍ ازمیښت لا نور د مشکلاتو ښکار کړي دي. خو د دې موجوده حالاتو سره یوه د امید خبره هم رامنځته شوې چې دې سیمې ته د ټولې نړۍ پام راګرځېدلی او اوس د وطن د واکمنو خلکو او د ګوندونو تر څنګه نړیواله ټولنه هم دا فکر کوي چې تر څو د دې سیمې خلکو ته د تعلیم او صحت تر څنګه ټول بنیادي سهولتونه نوي ورکړل شوي، وسلوال تل دا سیمه او خلک د تیارو په لور بیای چې له وجې به یې د هیواد تر څنګه سیمه او نړۍ د ناامنۍ سره مخ کیږي. د پاکستان حکومت په پېښور یونیورسيټي کې د قبایلي مطالعاتي مرکز یعنی فاتا سټډي سنټر په نامه یو اداره جوړه کړې. ډاکټر اجاز خټک چې د یادې ادارې مشر ټاکل شوی، په دې پوښتنه چې د دې ادارې ضرورت ولې راوړاندې شو وای.
دې علاقه کې د مونږ خلکو وطن تند دې ټول د چسپو دې ترکای کې هم دې په جنگ کې هم دې په تنظیم کې مار سکے ورن چبا دې ترګرای دې جنگ په وجه سره دلته کې چنګا غا تنظیمي معاملات ډېر کړ او دا ټول غریزه علاقہ دا د رسو سره نه پاتې دا نو هغه لیا سره دا د دنیا توجه دې تا وا او دلته کې حکومت پاکستان حکومت نور دنیا هم دې بار کې چې دې کې شو کوچ دا دغه خلک په دې کې نه شامل خدا علاقہ د دنیا نه راونځي وی تر غره مې استعمالي او اصل دلته یو انساني مسله نو اغي بار کې څه کو پالیسی دی اغي باندې په هغه ډیره ضروری ده اغي باندې چې ته پوه شي چې څه مسله ده څه حالات دي نو بیا پالیسی زیاته پوها او زیاته صحیح جوړيږي او خلک اغي مسلې حل خواتلی شي.
ډاکټر اجاز خټک وایي د قبایلی سیمو په اړه وړاندې هم ډېرې څېړنې شوي خو هغه راغونډې کړې شوي نه دي او دا راز ډېره ګټه یې نشته. دې لپاره حکومت د فاټا سټډي سنټر جوړولو ګام پورته کړو. نوموړی وایي اداره به یې اول دغه خور وور تحقیق او څېړنې راغونډوي.
د دې مقصدونه دي دا به د قبایلی علاقو باره کې چې کوم موجود شوی ریسرچ دی چې تر اوسه پورې شوی دی په مختلفو مضمونونو کې د جوړ مختلف اړخونو سیاسي اقتصادي سماجي هغه به راغونډول کوي اب په یو ځای کې بجوشي نو خود شوک ریسرچ کوي چې معلومات په کار دي حکومت ته یا عام خلکو ته یا بل ریسرچر ته هغه به دې باره کې چې هغه ته به یو ځای موجود دي چې بهي راشي پوښي چې دومره خلکو په دې باندې فیل پی ډی یا ایم ای ټی شي دې کړی دی یا دا خلک په دې ایریا کې کار کوي تاسو دې سره خبرې کولای شئ اب راغونډول شي.
ډاکټر اجاز خان زیاتوی چې فاټا سټډي سنټر با په قبایلی سیمو نوې او د ضرورت سره سم تحقیق هم کوي.
دویم به دا کوي چې دلته کې د پښتو نه شین علاوه بهروم چې د پښور قوشا د علاقه کې څه د باره کې ایکسپرتیز دی د کې څه مهارت ماهری موجود دی هغه کار به موږ غونډي. بل به دا کار کوي چې نوې ریسرچ چې د کې نوې تحقیق څومره پکار دی اغه څه ضرورت ته کوم علاقو کې کوم اړخونه باندې نه تحقیق پکار دی هغه بل لګوند را مخامخ نو اغه لپاره به دا سیل یا سنټر حکومت سره او د فاټا عام خلکو سره نور دنیا سره چې شام پکې دي ای سره یو جندي لینک ساتي چې به ضرورت څه دی.
نو موړه وای دوی به کوشش کوي چې د قبایلی ولس او د هغوی د مسلو نه خلک خبر کړي د دې ترڅنګ به نوی تحقیق کوونکو لپاره د تربيت تنظیم هم کوي.
د دریم طریقه دا کوي چې دا مختلف ورکشاپس او کانفرنس کوي چې خلک صرف د انتظار نه کوي چې چا د سپیل او راشي ځان پوهتي بلکې خود کا سمعه چې خپل مون سیمینار او ورکشاپونه او دغو کو خلک راوونکو کو ماهرین او دایته چې وی راکي په دې خبرو کوي چې خلک پوها زیات شي عام پوها د فاټا په مختلف اړخونه نه پوها زیات شي. د سلورم دا چې به موږ دا هم کوو چې ټریننګ پروګرام به هم ورسره ورسره چلو خو چا ضرورت راځي د مختلف دغو کې لکه چیمبرز او کامرس د فاټا چې کوم دی د ټرایبل ایریاز چې کوم دی تاکي هغې سره موږ خبرې ترې شي یو ایم او یو ورسره دستخط شوی دی پېښور پوهنتون ورسره کړی دی.
د دغه لوزنامې په تفصیل مو زموږ همکارا فرخند وزیر خبروي.
په خبر په هنتون او د قبایلی سیمو د فاټا چیمبر اف کامرس تر روانو 15 کالو لپاره یو لوزنامه اصلي کړی چې تر مخه به یې ځکونکې کولای شي په ټرایبل چیمبر اف کامرس او یا نورو اقتصادي دارو کې کار وکړي. په لومړو کې به د بی بی ای او ایم بی ای د هر ایجنسی یو یو ځکونکې ته دا سہولت ورکړل کیږي او هغه به په ټرایبل چیمبر کې د یو ریسرچ افسر په توګه کار کوي چې وروسته به دغه عمل غځولی شي. د دې لوزنامې تر مخه به د پیښور په هنتون په مختلفو شوبو کې د روان کال نه د قبایلی سیمو د ستکونکو شمیره هم زیاتول شي چې دا شان د دغه سیمو ځوانان هم د وړاندې تعلیم حاصلولو په لړ کې اسانتیا ولري. د فاټا سټډي سنټر مشر ډاکټر اجاز خان د دغه لوسنامې په اړه مشال ریډیو ته وایي
د دغه د ځوانانو تنظیم دی ای سره یو ځما مدفعت کړی دا مختلف معاملو کې یو مونږ ته پته لګي چې ایڅه ضرورتونه دي ډایرکټ په پته لګي او موږ سم هدف پوره کول دا چې هغه موږ ډمن کول شي او صاحب خو یو فیسیلیټی راځي دا څنګه راځي چې په موږ په پاتې کې مختلف ځینې ریسرچ کوم چې دا وږي ایو ماده تر راځي نو دا موږ سره یو بل سره د تعاون یو ماده چې خو کوم او د
د قبایلی سیمو د چیمبر او د پیښور پوهنتون د فاټا سټډي سنټر سیل د دغه لوسنامې تر مخه به اوس په تجارت ټولنیز سیاسي چارو جنډر او جیولوجیکل شوبو کې هم د زده کوونکو سره مرستې کولی شي او په ګډه به سیمینار ورکشاپ او داسې د روزنې نور پروګرامونه ترتیبوي. د فاټا سټډي سنټر چې په دې وروستو کې په دې مقصد جوړ شوی چې د قبایلی سیمو د وسایلو په اړه زده کوونکو سره معلومات شریک کړي مشر ډاکټر رازی وای د دې لوسنامې ګټه به د فاټا ولسته هم رسیږي.
دې فائدې به د فاټا عام خلکو ته وي، د هغې سیاسي ورکر ته وي، هغې تجارتي انسان ته وي، هغې زمیندار ته وي، د فاټا ایڈمنسٹریشن ته وي. فاټا ته متعلق به مختلف ریسرچ کېږي، نو هغه خلکو ته ټریننګ پروګرام وي، بیا به دې نه علاوه ریسرچ وي. حکومت دپاره به وي چې پالیسي څنګه جوړوي، هغې دپاره به ریسرچ شوي انډیپینډنټ. نو دې فائدې به دې اوور آل د فاټا عوام ته رسي. سټوډنټان هغې یو وړوکی سیګمنټ دی.
دا دې سره سره به پېښور پوهنتون د ټرایبل چیمبر آف کامرس د کارکوونکو لپاره واړه تربیتي کورسونه هم جوړوي، چې پکې به هغوی ته د مینجمنټ تکنیکي او داشان د نورو انتظامي کارونو په اړه ښودنې کېږي.
بلخوا د قبایلی چارو کارپوها ایاز وزیر وایي چې د ولس د خیر ښېګړې او تعلیم لپاره چې کومې هڅې کیږي هغه د ستاینې وړ دی، خو پکار دی چې دا د ځایي خلکو په ذریعه او د هغوی په همکاري وشي، ګنې ګټورې به نه وي.
چې څو پورې د قبایلو مسلې قبایلو ته نه وي حواله شوي، زه د ډاکټر اجاز صاحب ډېر قدر کوم، ډېره باندې ګران دی، ښه سړی دی، خو هغه د هغې سیمې سره تعلق نه لري، ډېر نږدې ورسره پاتې دی، ډېر نږدې دی، شک نشته، ښه پوهه سړی دی. خو څومره چې یو اپریدی د تیرا یا یو مومن د غلانۍ یا یو وزیر د واڼه په خپله علاقه پوهېږي، دومره نه د خیبر پختونخوا گورنر صاحب پوهېږي او نه بل هغه سړی چې د قبایلی سیمې کارونه په مخه کړی دی او قبایل نه دی. ایما ایمفسس په دې دی چې ریسرچ د فاټا په باره کې چې کیږي اده قبایل خپلو کې اب رښتیا وي، اب صحیح وي، قانون خلک یو کې دا هغه اکل به بلي، دا هغه مقصد یا دا هغه نه ګټه به بل رنګ یو بل چرته بل.
د ایاز وزیر دغه اندېښنو ته په جواب کې ډاکټر اجاز خټک وایي
قبایلی خلکو سره د دې لیکنې نه دا بالکل به مطلب شي وي. دی بنیادی لنک خوب قبائلی خلق و سعی که دا تحقیق کئی نو دی قبائلی خلق و باندم کئی، دی قبائلی خلق و بم کئی آئی بم را جیدل دا تحقیق کئی جایدہ بم آسانا شی نور خلق قبائلی علاقو پا خلق و تحقیق کئی نو سر بیر جلدے تعلق دی نو قبائلی علاقی خلق و دنیا تر مخامخ فیدو دی بایی دی پارا یو موقع بی یو زیب بی چای را مخامخ شي او ای رښتیا حالت را مخامخ شي، ای ضرورتونه، ای تکلیفونه، ای مسلې را مخامخ شي، نو هغه هم ای کولې شي. زه او ته خو ډېر ما شي په دې کتابونه هو ای او لیکو نو شو کولې اچې شو کولې شي هغه چې حالت اوسې کوي دا سنټر چې دی یا سل کې دی دې کار دا دی چې قبایلی علاقې را مخامخ کی او صرف د جګړو او مرګونو او سوسایډ او خودکش او د هرګل دی نه بلکل دا جوندی خلق بسی دی ای خلقو دیر مسئلی دی ارا مخامخ شی او اغی حل خواتا سو پیش رفتو شی نو دیر دی قبائلی علاقه خلقو دی قبائلو یو بنیادی کردار دی اغی نا بغیر نا دا یو قدم نشی ایشتی اغی نا بغیر باسه هوایی خبر روی.
په دې حقله ایاز وزیر وایي چې مرکزی حکومت تر اوسه پورې په اکثره معاملو کې قبایلو ته خپل کار په خپله د کولو موقع نه ورکوي او ځکه د دې سیمې مسلې نه هواریږي. د نوموړي په وینا د قبایلي سیمو په اړه هر ډول تحقیق یوازې قبایلي تن ښه کولی شي. دې خبرې ته په اشاره سره اجاز خټک وایي په تحقیق او مطالعه کې او په خاص توګه د تربیت په لړ کې به دوی قبایلي خلکو ته ترجیح ورکوي، خو که د بهر نه کوم خلک غواړي چې په قبایلو تحقیق وکړي نو هغوی ته به هم موقع ورکولی شي.
اوس خو دا به دواړو کوي، دا مونږ نه شو چې صرف د قبایلي علاقې خلک به کوي، دا دنیا کې یو ځای کې نه کیږي او قبائلی علاقے خلقوں سے بدلی دنیا خلق نے دی انسانان دی خلق سا بس سا قابل سا ناقابل سا دیر میں کی خلق سا پاکے دیر خلق ذہن والا سا یہ ذہن خلق کے خدمت سے بدلی یہ قدرتی خبر رضا ہے کہ قبائلی علاقے علاقی کی جنہی اغرب قبائلی سے پا مسئلو بانے زیاد پیجن نو زیاد سے با اغرط آسان ہم دی کلانا کلا کلی سے دیبارانے کا خیزہ نہ خوب دی مو موقع دوال کور کور قبائلی علاقے خصو زیاد کم دایا وی چاہیے کہ پختل علاقہ کور غالی تو ٹریننگ کے کو اگر مخصوص وی ہم دی قبائلی علاقے زوانانو او اگر خلق چین چی ورا مخامر.
نموڑے پا اخر کے قبائلی خلقو او پا خاص تو گزوان کلتا دا پیغام ورکوی
دا سے دے دنیا بدلی گی بدلین یو خامخا شدر کی او اگر بدلین دنیا سر پیوزی اتکل او د قبایلی علاقو خاص کر د ځوانان د لوی ذمہواریا بلکې خپل کډینو کری ژوند سره تم کوي خو د ژوندې تعلق خپل سره خپل علاقو سره خپل خلکو سره راځي اچھا وی راځي او خلکو سره اچ کسی کلی سمایی پر بانی دی کنی پاسی غم خوادی دی کنی اچھا جناسی سیل تا دی بچو تا دی کنی اغای بانی اثر کی دی زکا چه دیتا نفتی کنی دنیا دا انسانی ترکی چه کمزیتا ہو را سیدا دنیا چه کمزیتا ہو را سیدا اغای چه دیتا خلح تا وام خلی او خطر برخ پاکی ورن کی اغای چه شامل کی
تاسو په پیښور یونیورسيټي کې د قبایلی مطالعاتي مرکز د مشر ډاکټر اجاز خټک خبري اوریده چې وایي په قبایلی ولس کې ډیره بیداری راغله په کار دي چې اوس دا بیداری په عملی توګه استعمال کړئ شي د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سو یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.